یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې نوی کال او نوې پیړۍ مو خوشاله پیل کړی وي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د جګړې دوام ته هیڅ ډول مشروعیت نه لري. په روانه خپرونه کې چې زه عصمت څاروانی د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. په پیل کې صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
ولسمشر غنی وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري. د بهرنیو چارو وزارت هیله وښوده چې د افغانستان لپاره به د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی د سولې په پروسه کې خپلې تجربې وکاروي. په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس د پیښو تر زیاتېدو وروسته یو لړ محدودیتونه ولګول شول. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري. شغلی غنی دا څرګندونې نن په جمهوری ریاست کې د نوي مریض کال په مناسبت جوړو سویو مراسمو ته وکړې.
طالبان هیڅ نو مشروعیت د دې جګړې لپاره نه لري. ویل کېږي چې باندېنی قوتونو باندې حمله نه دي کړې. موږ ډېر خوښ یو چې باندېنی قوتونو باندې حمله نه ده کړې، مګر چا مشروعیت درکړی چې د افغان اولاد وزنی خپل ورور خپل خور خپل کور تبا کوي؟ بس ده، راسی چې یو بل ومنو او دا وطن په ګډه آباد کړو، په ګډه یې سوکاله کړو او د پردي لاسونه بند کړو.
ولسمشر غنی دا څرګندونې داسې وخت کوي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف غونډه جوړه سوه، او په پام کې ده چې په ترکیه کې هم دې ته ورته غونډه وسي. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې حضرت علي ته پر منسوبې روزې د جنډې په پورته کولو سره د نوي مریض کال نوروز جشن پیل شو. په دې اړه په جوړو سو مراسمو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی دی. د بلخ والی فرهاد عظیمی دغه مراسمو ته په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د امنیت په ټینګښت کې له محلي ادارې سره همکاري وکړي.
اگر شما با ما همکار باشید
که تاثیر سره همکار و اوسی، ډاډ در کوم چې د خدای په مرسته به د بل کال په نوروز کې د خار او د خلکو د ژوند وضعیت د خوالي شاهدان و اوسو.
د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د نوروز د جشن لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. تیر کال دغه جشن د کورونا وبا له کبله په محدود ډول منزل سوی وو. په جلال آباد کې دو جلا چاودنو یو تن ووژه او یو تن ټپي کړ. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي چې نن سهار د جلال آباد په دویمه ناحیه کې چاودنه سوې چې په کې د جلال آباد ښاروالۍ یو کارکوونکی ووژل سو. بلخوا د جلال آباد د څلورمې ناحیې په مربوطاتو کې هم چاودنه سوې چې یو ملکي وګړی یې ټپي کړی دی. د پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هیله وښوده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوی استازی به وکولی سي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لار اغیزناک رول ولوبوي. د وزارت په وینا د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر پرون له ژان آرنو سره په ټلیفوني تماس کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت بحث وکړ. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي شغلی آرنو ډاډ څرګند کړی چې د خپل نوي ماموریت له لارې به وکولی سي یو بیا د سولې راوستلو لپاره خپلې تجربې وکاروي. فرانسوي ډیپلومات ژان آرنو چې تر دیرشو کلونو زیاتې موده یې په افغانستان او نورو هیوادونو کې ملګرو ملتونو ته کار کړی، تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش لخوا د افغانستان او سیمې لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکل سو. ځینو اروپایي هیوادونو چې د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو یوه نوې څپه پکې پیل سوې، پرون شنبه نوي محدودیتونه ولګول. په پاریس او د فرانسې په ځینو نورو ښارونو کې د کورونا وبا له کبله د یوې میاشتې په مخه نیمه ټولبند جاري سوی چې نږدې د دې هیواد یو پر درېیمه برخه وګړي اغېزمنوي. پولینډ د درویو اونیو په مخه نیمه ټولبند جاري کړی چې په نتیجه کې به یې د خرڅلاو لوی مارکیټونه، هوټلونه، حوزونه، سپورتي جمنازیمونه او ښوونځي تړلي وي. په اوکراین کې له دوکانونو پرته چې د خلکو د اړتیا وړ لومړني مواد خرڅوي، نور هر څه تړل سوي او ښوونځیو هم په انلاین بڼه تدریس ته مخه کړې ده. بریتانیا چې د لویانو له نیمایي زیاتو کسانو ته د کورونا وایرس ضد یو ډوزه واکسین ورکول سوی، ویلي چې له پلان سره سم لګول سوي محدودیتونه نرموي او اقتصادي فعالیتونه بیرته پیلوي. بریتانیا د دغه پرمختګ خبره داسې مهال کوي چې اروپایي ټولنه د خپلو وګړو لپاره د کورونا ضد واکسین په برابرولو کې له ستونزو سره مخامخ ده. په زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې مظاهره وکړه او د دې هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه یې وغوښتل چې له تاوتریخوالي د ښځو د خوندیتوب لپاره د اروپایي ټولنې له کنوانسیون څخه د وتلو په اړه خپله پرېکړه بیرته واخلي. ترکیه لومړنی هیواد و چې د اروپایي ټولنې د ښځو په وړاندې د خشونت او کورنۍ تاوتریخوالي سره د مبارزې دغه کنوانسیون یې په 2011 کال کې په استنبول کې د وزیرانو د کمیټې په غونډه کې لاسلیک کړی و. دغه مظاهرې په استنبول، انقره او ازمیر کې ترسره سوې. د استنبول په مظاهرو کې یو ګډونوال له ځان سره د هغو ښځو تصویرونه لېږدول چې په ترکیه کې وژل سوي دي. له دغه کنوانسیون څخه د ترکیه وتل پر هغو ښځو یو ګزار دی چې د ښځو د حقونو د پیاوړتیا لپاره مبارزه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشرې کاملا هارس د تنزانیا لومړنۍ ښځینه ولسمشرې سامیا سولوهو حسن ته د دندې د پیلولو مبارکي ورکړې ده. وروسته له هغې چې سولوهو حسن د مارچ پر 19 د تنزانیا د ولسمشرې په توګه لوړه وکړه، هارس پرون په یوه ټویټ کې ولیکل چې هغې ته ښې هیلې غواړي او ویلي دي چې متحده ایالات چمتو دی له تاسو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره کار وکړي. وروسته له هغې چې د دې هیواد ولسمشر جان ماګوف ویلي څو ورځې مخکې مړ سو، سولوهو حسن د دې هیواد مرستیال ولسمشر وه. د برما په مرکزی برخه کې نن ډاکټران او نرسان د اعتراض په ډول لارو سړکونو ته راووتل. دا لاریون وروسته له هغې وسو چې له پرون راهیسې پر کودتا ضد اعتراض کوونکو یو ور بیا مرګوني فشارونه راوستل سول. تېرې میاشت تر پوځي کودتا وروسته چې ملکي رهبره آنګ سان سوچی یې له واکه وپرځوله، په برما کې په ملي سطحه مظاهرې کېږي او د ډیموکراسۍ بیرته اعاده غواړي. د سرچینو په حواله تر پوځي کودتا وروسته نږدې 350 کسان وژل سوي او تر 2300 زیات نور نیول سوي دي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر به تر دې زیات وي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل چې جګړه ناروا ده.
اگر چا مشروعیت در ترکرنس در افغان اولاد او بست فل او فل خور فل خور تباکی.
امنیتی ځواکونو په میدان وردګ کې خپل سر وملي شو د قومندان علي پور په ضد عملیات پیل کړي. له ولسوالیو کندوز ښار ته کډه شوي خلک وایي که جنگ ونه دري شي سږ کال به یې ځکه شاړې پاتې شي. په کندهار کې نامنو یو د نوي کال پر خوښیو سیوری غوړولی.
د شپې د ورځې ټکان دي، جنګونه دي، مړي دي، بمان دي، لکه درګه د بور.
کوچان وایي تیر کلونه ورته له سختیو ډک و.
دا یو د ناورین پیړۍ وه، کوچانو باندې کاخته وه، کوچانو باندې زیږتونه وو.
زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له اود ماشام تر په مزنی سپه 12.9 اف ام 3.15 سپه اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د جګړې دوام ته هیڅ ډول مشروعیت نه لري. شغلی غنی چې نن د نوي کال په مناسبت په ار کې وینا کوله، طالبان وننګول چې د بهرنیو عسکرو په نو ژلو ویاړي خو د خپلو افغان ورونو وژنې ته دوام ورکوي. د افغانستان ولسمشر د تلپاتې سولې پر راتلو ټینګار وکاوه، خو زیاته کړه دا ډول سوله تدبیر او ملي یووالي ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د هیواد لومړی میرمن رولا غنی هیله شي چې په نوي لمریز کال کې به جګړه پای ته ورسیږي. په دې اړه د آزادي رادیو خبریال راپور راکوي.
نږدې نیم ساعت وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نوي یو ځل څلور سوه لمریز کال په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په جمهوري ریاست کې وینا وکړه. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل سوله د افغانانو بنسټیز حق دی، خو لسګونه کلونه کېږي چې دا حق ته اخیستل شوی دی. هغه زیاته کړه سوله لومړیتوب دی، خو تلپاتې سوله داسې سوله چې په خبره یې نوره وینه تویدل پای ته ورسوي. خو ښاغلی غنی دا ډول سوله په کلک هوډ، تدبیر او ملي یووالي پورې تړلې وبلله. د افغانستان جمهور رئیس طالبانو ته په خطاب کې وویل چې دا ډله د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول مشروعیت نه لري. د زیاته کړه
اگر چا مشروعیت در ترکرنس در افغان اولاد او بزنی پل او رو پل خور پل خور تباکی بسته راسی چیه بل او منو او دا وطن پا گنه آباد کو پا گنه ایسو کالکو او دا پردی لاسونه بند تاسی بانده ناره کن چی دا پردی وسیله دا استعمال مسی افغانی نور افغانانم منی نو ټول افغانان ومني.
وته وخت کې د افغانستان لومړی میرمن لواغنی هم هیله خی شي کونی وکال کې به سوله د جګړې ځای ونیسي. هغه هم چې خپل وایناي بار کې جوړ شوی غونډه ته اوروله هیله مندي وښودله چې نوی کال د ورورګلۍ او د سولې په فضا کې پیل شي. هغې وویل
امیدوار هستم کارنرا و صلح صفا و صمیمیت.
میرمن غری وایي هیله مند ده چې نوی کال به په سولې ورورګلوي او له جګړې او شخړو په امان کې پیل شي. داسې کال چې د تیر کال نه امنۍ او وژنې به پکې تکرار نه شي. میرمن غری همدا ډول نوی کال یو فرصت یاد کړ چې خلک کې خپل ژوند د سپرلي په څېر رنګین کړي. د افغانستان جمهور رئیس هم د سولې او له طالبانو سره د جګړې ورهاخوا په نوي کال کې د یو شمېر ښو خبرو یادونه وکړه. هغه دا زیری وبلل او وی ویل چې په اقتصاد، فرهنګ او ټولنیزو کارونو کې به یو شمېر پرمختګونه هم رامنځته شي. له دې ډلې مهم کار په 1400 لمریز کال کې افغانستان د اوبو مدیریت کا یاد کړ چې وی ویل د اوبو په مدیریت سره به افغانستان فرصتونه ترلاسه کړي او هغه څه چې په اصطلاح نیمګړي دي او افغانستان په دغه برخه کې وسل لسونو سره مخامخ دی د اوبو په مدیریت سره به وکشي کولی دغه ستونزې حل شي. هغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په اشاره دا هم ویل چې د ټول افغانستان سربیره به یوازې په کابل کې روان کال د 10,000 امنیتي او دفاعي سرتیرو هغه چې په جګړه کې وژل شوي داغو کورنیو او قربانیانو ته یوازې په کابل کې نمرې او ځمکې وشي.
ډیره مننه د ازهري راډیو د خبريال راپور مو اوریده چې ویلې ولسمشر اشرف غني وایي طالبان د جګړې دوام ته هیڅ ډول مشروعیت نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان امنیتي ځواکونو د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قومندان عبدالغنی علیپور په وړاندې عملیات پیل کړي. دفاع وزارت تاییدوي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه پورې د علیپور نږدې 60 کسانو ته مرشوب لاوښتې ده. دا عملیات وروسته له دې پیل شول چې د کپ په 28مه د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو یو هلیکوپټر د علیپور د وسلوالو لخوا وویشتل شو او د څلورو پیلوټانو په ګډون د ملي اردو نه تنه منصوبین پکې ووشل شول. نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې په بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې هلیکوپټرې تر نسکورېدو وروسته د ځایي قومندان عبدالغنی علیپور وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل شوی دي. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات تېره ورځ پیل شوی او په ترڅ کې د علیپور وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
عملیات را که نیروهای اردوی ملی بالای محلات اخازی و همچنان پست های باجگیری
به حقو بریدونو که چه ده ملی اردو ده ساکونو لخوا ده علیپور او نورو غیر مسئول و وصلوالو پا براندی پیل شل ده دوی دو لستانه وشل شوی او شپش نوری تپیندی. امنیتی او دفاعی زواکونو حدسه کوی ده ولسوالی تا بیر که امن او نظم را ولی
نظم دوباره ده ولسوالی بر بگردانند.
شغلی امان ونویل چې د عملیات به تر څو وخت دوام وکړي. خو تر دې وړاندې د دفاع سرپرست وزیر محمد یاسین زیه په ګډون افغان چارواکو ویلي چې د ملي اردو د نسکورې سوي هلیکوپټرې د قربانیانو غچ به اخلي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې وی خبرې غونډې ته وویل چې علیپور او په خپل سر وسلوال په یاد ولسوالۍ کې د قانون د تنفیذ مخه نیسي، پر امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه کوي. نو د دغه خبره د طالب او علیپور ترمنځ هیڅ توپیر نشته. په همدې حال کې د ولسمشر سلاکار محمد محقق پر حکومت ژغ کړی چې د ځواک په کارولو کې دی له بیړی کار نه اخلي څو په سیمه کې ملکی وګړي له ځانه خوندي پاتې سي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په پیل شوي عملیاتو کې ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د یوې امنیتي سرچینې لخوا ازادي راډیو ته په یو واستول شوي ویډیو کې هغه څرخی الوتکه ښکاري چې د چهارشنبه په شپه په بهسود ولسوالۍ کې رانسکور شوه. علیپور په یو غږیز پیغام کې د کسانو لخوا دا اقدام یو ډول توجیه کړی دی. علیپور خپل وسلوال د مقاومت ځواکونو بلل او ویل چې د بیا عدالتۍ پر وړاندې به مبارزه جاری وي. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 9 کسان وژل شول چې 4 تنه پیلوټان او 15 تنه نور د امنیتي ځواکونو غړي ول. دفاع وزارت وژل شوي پیلوټان عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد بلل چې د جمعې پر ورځ جنازې خاورې ته وسپارل شوې. عبدالغنی علی پور د 1990 لمریز کال په لیندې میاشت کې د خپل سر وسوالو فعالیتونو په تور نیول شوی و چې وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ملاتړ له بنده خوشی شو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع وروسته بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. په اروپایي هیوادونو کې د کرونا وایرس د پیښو زیاتېدو څو هیوادونه اړ کړل چې د شنبې په ورځ د ټولبندۍ نوي تدابیر عملي کړي. له بلې خوا بریتانیا د واکسین په برخه کې وتوانېده چې خپلو تر نیمایي زیاتو لویانو ته د کرونا ضد واکسین حداقل یوه ستن ورکړي. په اړه اجمل اندرا سره د نور تفصیل له داورو.
پاریس او د فرانسې په ځینو نورو سیمو کې پرون د یوې میاشتې په مخه نیمه خاربندې نافذه شوه. ویل کېږي چې نوې تدابیر به د دې هیواد له درې برخو څخه یوه برخه وګړي اخیستمل کړي. پولینډ هم د درې اونیو په مخه نیمه خاربندې اعلان کړه چې ورسره به د دې هیواد کې سوداګریز مرکزونه، هوټلونه، ښوونځي او د سپورت کلبونه تړلي وي. په اوکراین کې پلازمېنه کیف له حیاتي اړتیاو پرته بشپړ تړل شوی او ښوونځي آنلاین شوي. څو په دې هیواد کې د کرونا وایرس د نوې پیښو لوړه شوې څپره ښکته کړي. برتانیا بیا توانېدلې چې د خپلو بالغو وګړو نمایي برخې ته د اقل د کرونا واکسینو وستن ورسوي. د دې هیواد د روغتیا وزیر مات هانکاک ویلي دې چارې د هیواد له پلان سره سم دي ته چې نږدې کړی چې د خاربندې تدابیر نرم کړي او کاروبارونه بیرته پرانیسي. برتانیا داسې وخت د کرونا ضد واکسینو پر رسولو کې پرمختګ کوي چې اروپایي ټولنه د واکسینو د رسولو په برخه کې د محدودیتونو او خنډونو سره مخ ده او په ګڼو اروپایي هیوادونو کې د کرونا ضد واکسین ویش او رسول ورو پرمخ ځي. د اروپایي ټولنې مشر اورسولا وندرلن ګواښ کړی چې کچیرې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته د کووید 19 پر ضد د استرازینکا واکسینو ژمنه شوې برخه ونه رسیږي، دوی به د دې واکسینو صادرات بند کړي. نوموړي وی جرمني رسنۍ ته ویلي موږ د دې واکسینو پر صادراتو د بندیز انتخاب لرو او زیاته کړې ده. استرازینکا کمپنۍ ته پیغام داده چې دوی باید مخکې له دې چې نورو هیوادونو ته واکسین استول پیل کړي، لاروپا سره کړه قرارداد ژمنه پوره کړي. بلخوا په ځینو اروپایي خارونو کې لکه د جرمني په ځینو خارونو کې، لندن کې، رومانیا په ځینو خارونو او همدارنګه سربیا کې د کرونا وایرس سره د تړلو نوو سختو بندیزونو پر ضد پراخې مظاهرې روانې دي.
مننه اجمل اندو چې په اروپایي هیوادونو کې د کرونا وایرس د پیښو د زیاتېدو په اړه معلومات درکړل. کندوز ښار ته له شاوخوا څو ولسوالیو ورکړه شوي کډوال وایي که په سیمو کې حکومتي ځواکونه او طالبان جګړې ونه دروي د دوی مځکې به شاړي او باغونه به وچ شي. ځینو له دې کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې سیمه ییز چارواکي باید دوی ته بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي. دوی وایي په کندوز ښار کې د کډوالۍ ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
هغه کډوال چې د کندز په شاوخوا ولسوالیو کې د جګړو له سیمو کندز ښار ته راکډه شوي ګڼې دهقانان او باغداران دي. دوی وایي کروندې، باغونه او مالداري ترې کلو کې پاتې دي او دوی په کندز ښار کې د کډوالۍ ستونزې ګالي. 50 کلن رحمت الله چې جګړو له خپلې سیمې کندز ښار ته راکډه کړی وایي سیمه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر دی.
زمونږ اوس سیمه خان آباد ولسوالۍ نوآباد سیمه ده، د جګړې لومړۍ کرخه ده. وخت ناوخت هلته جګړې کېږي. په دې جګړه کې کرنیز ځمکې، باغونه او هغه سیمه چې هلته عام خلک بزګرانو په کومه کار کوو اوس نشي کولای چې خپل ځمکو ته لاړ شي، خپلو باغونو کې کار وکړي، خپل بندونه جوړ کړي، خپل نهرونه پاک کړي. نو له دغه عمله له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
دوی د جګړې له دواړو خواو غواړي چې د دوی په سیمو کې دي وربند وکړي، څو دوی وکولی شي خپلو کورونو ته ستانه شي او هلته د خپلو کروندو او باغونو ساتنه وکړي. دوی وایي که په سیمه کې جګړه دوام وکړي ځمکې به یې شاړي او باغونه به یې وچ شي. شپږ څلوېښت کلن شاه محمد له یو کال راهیسې د جګړو له کبله د کندز ښار د شینواریو سیمې څخه بېځایه شوی دی. هغه وایي چې په خپل کلي کې مالداري او دهقاني درلوده او ژوند یې ښه و.
هغه خونه هغه را تخترونه را کی سدل تمر از دې خونده اخترونه را کی سدل تمر از دې زخمی بشي او بلګيږي څه سرمایه دې ما ته خوم کې اوس په لازمي کمې او شیندل لازمي کمې وکړلا اوس نه کوټ شیندای سم نه پوله جوړه وای سم نه خدمت دې لازمي کې کوای سم تاسو خه معلوم دې لازمي کې خدمت نه شي نو حاصل نه کوي زه در په در ما کده حاصل دې ما اوس کنه خدا ورستی چې گدای تلاستړم
دغه به زې شوی کورونی ټینګار کوي چې د دوی ټول اواید په کرنې بندوالۍ او مالداری پورې تړلی دی او که چیرې دوی بیرته په خپلو کروندو کې لاس په کار نشي نو له جدي اقتصادي ننګونو سره به مخامخ شي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د ګنبد د سیمې یو اوسیدونکی 45 کلن فضل رحمان هم له ورته ستونزې ځوریږي.
زمکه مې خط اول کده یعنی منځ دواړو جانب نه ده دغه لاسو زمکه ته وایم چې زه خپله زمکه سر ته لاړم دولت یو بیج له خوانه دا شکیف انداخت مو اوسو انده ما د فروټو کو ماونه سره سی بیل وکم دوه مرد کا دغه پیسې مې باندې تاوان شو به تر من دولت نه هم طالبان نه غوړو سه یو صلح یو رامي اوري سه دغه ضربه غریب ولس خصوصا اکثر د شرایط کې ټول دیقان نه دیقان سي نه زندگی نه سلامو
دوی زیاتوي چې د کندز سیمه ز چارواکو ته خپل شکایتونه رسولي دي خو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی لیدلی چې دوی ته بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې امنیتي ارګانونه پر یوې طرحې کار کوي او په عملي کولو سره به ټول بې ځایه شوو کورنیو ته بیرته د ستنېدو لاره هواره شي.
یو تر هباندې ولادت کار کوي تر څو ستنې شوې کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ولاړ شي.
په دې برخه کې ولایتي در ټول امکانات په کار اچوي. هغه بازګر زموږ باغوانان چې په زحمت ایستلای ځکه چې دوی د عاید همغه لاره ده بل کوم کاروبار نه لري دوی په خپل سیمه کې وکولای شي تر څو د بازګرۍ ته خپل بڼوالۍ ته همداشان آزاد کاروبار ته رسیدګي وکړي.
خو د کندز د هغو سیمو د خلکو ستونزه چې سیمې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو تاوده ډګرونه دي ښایي یوازې د کندز د چارواکو په دې ژمنو هوارې نه شي. هغه څه چې دا خلک غواړي د دواړو خواوو ترمنځ اوربند دی چې لا تر اوسه یې کوم څرک نه ښکاري.
اوس هم د کوچیانو د ستونزې په اړه په افغانستان کې کوچان څوارلسمه پیړۍ د ځان لپاره د ناورین پیړۍ بولي. دوی وایي کوچان په دغه پیړۍ کې په اقتصادي، کلتوري، تعلیمي، ټولنیز او هر برخه کې ځپل شوي دي. په دې اړه یو مفصل راپور لرو.
تر بلخ را وروسته کندهار لومړنی ولایت و چې د نوروز پراخې میلې پکښې کېدلې او د نوي کال لومړۍ جنډې به په مزار شریف کې او تر هغه وروسته د
تخنیکی ستونزه و د بلخ راپور به په څو شیبو کې تیار شي. اوس د کندهار راپور واوري. په دغه ولایت کې پخوا د نوي کال میلې په درس جوړېدي، په شاندارو مراسمو جوړېدي، خو سش کال نامنی پرې سیوری غوړولی دی. راپور واوري.
تر بلخ را وروسته کندهار لومړنی ولایت و چې د نوروز پراخې میلې پکښې کېدلې او د نوي کال لومړۍ جنډې به په مزار شریف کې او تر هغه وروسته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په شاه غزارت کې پورته کېدل. میله وال به د نوي کال د لومړۍ ورځې یوه اونۍ مخکې د کندهار ښار څخه 50 کیلومتره لیرې دغه ولسوالۍ ته تلل او هلته به یې جشنونه کول. په دغه میله ځایونو کې به د کندهار د محلي لوبو، غیژنیونی، پهلوانۍ، خوسی، ډبرې غورځولو او درنخت تر څنګ د محلي موسیقي کنسرتونه جوړېدل. خصوص کال د نامنوی پواجنه وازی د شاغه زیارت، بلکې په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د دهلې بند او په ارغنداب ولسوالۍ کې د سردی باغ او باباولی زیارت هغه سیمې دي چې د پسرلی په دې ورځو کې د میلهوالو خالی دي. د کندهار اوسیدونکی اختر محمد وایي د جګړو له وجې خلک د نوي کال میلې نسي کولای.
د شپې د ورځې ټکان دي، جنګونه دي، مړې دي، بومان دي، لکه درګه د ور په جان کې به نو څوک ول منځي. د ښار خلک به ول منځي، هغه په مات سره نو څنګه ول منځي په ټکان کې چلته خبر شوی ارغنداب کې اوس مړس ول اوس را باس ول دبه د دوی مې شکیر مل تر وته دي. د سړک ما به کړی نه دل دلی شهر ورځ پنځه وشپږ موټر د کډو را تیریږي. نو دا عمره ساک خو شاغه تکلل دلیه تکلل او مزار تکلل نه نه په دلیه په شهر کې شاو خو نو مين ته اوس به وی نو مين ما سبا ګرځم مې له ځاینه باندې که سرکاري باغ دی که د الله د کبابا صدې ټول باندې جنگونه دي څوک نه سکلل.
د محمد اکبر په نوم د کندهاري کابل اوسیدونکو وای په نور کلونو کې خلک مزار شریف او نور ولایتونو ته تلل، خو دا ځل د کابل کندهار د لوی لارې د خرابوالي او نامنوی له امله زړه نه ښه کوي.
ارغنداو کې جنگونه جی لارې کابل لوی لارم دغه خلک مزار شریف ته تلل، پرغه لارم جنگونه جی مې سړکانو ګرمې نه پټو کړی جی امن نشته، په خلک ارغنداو ته تلل. اوس په ارغنداو کې ټول ته معلوم دي جنگونه جی نورود آغاړه وغیرہ شناوه دی په کله اورې میلا کول دالیا تکله په دله کې اوس اورې طالبان جنگونه جه دین سکه ولا شاول کوټ کې لا هم نس ګرځدلای جنگونه جه نو چې جنگ څنګه بره ایس وک نه غواړي چې نام نه ځای ته ورسی نه امن ځای ته ورسی په ځای خاطر زړه نشه کې شو میلا وکي.
په تیر کلونو کې بدنار نه وترڅنګ شې هم د نوې کال په لمړی چهارشنبه ارغنداب ولسوالی تتللې او د بابا ولی په زیارت کې به د نوروز میلې کولې. د کندهار دوی اوسیدونکي انادیا او سپوږمۍ وای دوی به دا ځل په خپل کور کې د نوي کال مراسم ولمانځي.
اوس وای نامنی ډېرې دي نه هم نس کولای چې په آزاد توګه یوځای ولاړ شي، نو ښځو هم ډېر مشکل جوړ شوی دی دا چې بابا سو داس نور د میلې ځایونه بند دي، نو کولای شو موږ داسې عینومنې ته داس ځای ته ولاړ شو یعنې خپل خپلوانو کره ولاړ شو خپل په کور کې یو جشن جوړ کړو نور دوستان موږ کر راځي یعنې هېڅ کله چې دا فرصت ترلاسه ورنه کړو د خوشحالۍ او د یوځایوالي فرصت ترلاسه ورنه کړو. د اوس خو بیخي د لکه نارینه ته چې څنګه مجګورو چې محدودیتونه زیات سر مشکلاتو ته زیات سر په همدغه کچه باندې شسته هم مشکلات زیات سر، ځکه چې مخکې به چهارشنبې دغه اول سال میله کې به تللې بابا سرته دغسې، خو وروسته اوس موږ کولای شو دغه میله په کور کې هم جوړه کړو هم همدغسې ولمانځو.
د کندهار چارواکي هم مني چې نامنویو د نوي کال د لمانځنې مراسم کمرنګه کړي دي. د کندهار ولایت د ټولنیزو چارو مرستیال اجي اغلالي دستګيري ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل د نوي کال د جنډي د پورته کولو مراسم په کندهار ښار کې د خرقې شریفي په زیارت کې ترسره کیږي.
خرقې شریف په زیارت کې جنډي پورته کوو. سږ کال د بعضي مشکلاتو په اساس باندې موږ ارغنداو یا د خرقې ولسوالۍ ته رسیدګي نه سوای کېدلی د خلکو د امنیت له خاطر د کندهار ولایت مو انتخاب.
په کندهار کې د نوروز جشن د تاریخ په اوږدو کې په خورا جوش او خروش سره لمانځل شوی. خلک د دې ورځې لپاره ځانګړي دودیز مراسم او رواجونه لري. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې احمد شاه بابا د نوروز لمانځلو لپاره په ارغنداب کې د بابا ولی له زیارت څخه نیولې د سردی او مرنجان تر کلو پورې سیمه ځانګړې کړې وه تر څو د نوي کال جشن پکښې ولمانځل شي. ویل کېږي چې هغه مهال د کندهار د سرحدي سیمو څخه راغلو میلوالو به په دې شنه سیمه کې خیمې درولې، څونو به حلالول، دیګونه به پخول او تر لس ورځو پورې به میلې کولې.
سپسر لئی بیا شایستہ سو کندہار پگلو سوے ہری خواست دے گلالو ننداری پروتا.
ستاسو لپیغامونو
احمد همدرد د لغمان ولایت د کارغیل ولسوالۍ د ازادۍ راډیو له لارې دا پیغام پرېږدم. زه د نوي کال مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم. خدای دې وکړي چې دا کال د سولې او د امن او د خوشحالۍ کال په ټولو افغانانو باندې وسلام به احترام.
بلې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ستاسو دایمي اورېدونکی، ستاسو دایمي همکار قاری پښتون یم. نن د عمل اول ورځ ده او د نوي کال مبارکي ده، دغه نوي بهار او دغه نوي سپرلي مبارکي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم، خصوصا هغه خبرنګاران چې خدمتونه کوي که په پراګ کې که په کابل کې، ټولو ته مبارکي وایم. نو ورونو پروش کال چې نن یوم کالو پر افغانانو باندې ډېر په خوشنط باندې تېر شو، ډېرې وینې توی شوې او ډېر انفجارونه وسول، ډېرې مندې بورې شوې، ډېرې ناویانې کونډې شوې. نو خدای دې وکړي چې سږ کال هغه خوشنطونه نه وي او خدای دې وکړي چې د دغه کال د نیکمرغۍ په برکت باندې نور د مسلمان وینه د مسلمان په لاس تی نه شي، د انسان وینه د انسان په لاس تی نه شي. یوه خبره د یادوري وړ بولم، چون چې نوی کال راځي، نوی سپرلی، دا به موږ د خیر په نت باندې د مبارکۍ سره ورکو د برکت پنيت سره ورکو دا نه دي چې موږ مشرکین یا بت پرستی خدای دې موږ د شرک او د بت پرستی واساتي نو د عمل اول ورځ چې د شپه ورځ یو کیږي د غرنګ زما پر افغانانو باندې ژغ دی چې په عمل کې شپه ورځ یو کیږي راشي موږ ته سم داسې تر یو چتر لاندې تر یو بیرغ لاندې یو کلمه د وعده استعمال کو ټول سره یو سو چې نورې وینې تینوکو نوی کال مو مبارک نوی سپرلی مو مبارک تعالی دې دغه کال د برکت کال کې فقط با احترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 12 بجې شوې. د دې سات لنډ خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د وسلولو طالبانو روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په جمهوری ریاست کې د نیو لمریز کال په مناسبت جوړو شویو مراسمو ته وکړې. په جلال آباد کې په 214 کې یو تن وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې حضرت علي ته پر منصوبې روزي د جنډې په پورته کولو سره د نیو مریض کال نوروز جشن پیل شو. تیر کال د کورونا وبا له کبله دغه جشن په محدود ډول منځل شوی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوی استازی به وکولی سي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لار اغیزناک رول ولوبوي. د وزارت په حواله د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر پرون له جان آرنو سره په ټلیفوني تماس کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت بحث وکړ. ځینو اروپایي هیوادونو چې د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو یوه نوې څپه پکې پیل شوې پرون شنبه نوي محدودیتونه ولګول. په دغو هیوادونو کې فرانسه، پولنډ، اوکراین او بریتانیا راځي. په زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې مظاهره وکړه او د دې هیواد د ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه وغوښتل چې له تاوتریخوالي د ښځو د خوندیتوب لپاره د اروپایي ټولنې له کنوانسیون څخه د وتلو په اړه خپله پریکړه بیرته واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کاملا هاریس د تنزانیا لومړنۍ ښځینه ولسمشر سامیا سولوهو حسن ته د دې دندې د پیلولو مبارکي ورکړې ده. او د برما په مرکزی برخه کې نن ډاکټران او نرسان د اعتراض په ډول د لارو سړکونو تر وتل. دا لاریون وروسته له هغې وسو چې له پرون راهیسې پر کودتا ضد اعتراض کوونکو یو ور بیا مرګونی فشارونه راوستل سول. سرچینې وایي چې د تیرې میاشتې تر پوځي کودتا وروسته نږدې 350 کسان په دغه هیواد کې وژل شوي خو ګمان کېږي چې واقعي شمېر به خورا زیات وي.
مخکې تر دې چې د افغان ښځو د لوړو ژورو په اړه راپور واورې، په افغانستان کې د کوچیانو د ستونزو په اړه یو مفصل راپور لرو. دوی وایي په تیره پیړۍ کې په اقتصادي، کلتوري، تعلیمي او نورو برخو کې ډېرې ستونزې ګاللې دي. د راپور ته غوښی
کوچانی ژوند د انساني ټولنې د ژوند یو ډېر پخوانی او غیزمنه لار ده چې کېدای سي دغه لار د بشریت له پیدایښت سره سم پیل شوی وي او وروسته دغه لار انسانانو د میز ژوند لور ته سوکه سوکه خپل لار بیل کړې وي. په افغانستان کې لا هم ډېری ګرځند کوچان ژوند کوي خو له خپل ژوند د کړېږي. دوی د نوې پیړۍ، نوې کال، نوې ورځ په بخت نیسي خو 1314 هجري پیړۍ د خپل ژوند، کلتور، اقتصاد، د څړځایونو، د غصب، سرپسې، وچکالۍ او د دولتونو له لورې نه پاملرنه او د خپلو وګړو د انساني زیان لپاره تر ټولو بده پیړۍ یادوي. دوی وایي د حج سامیه، نمونه یې جوماتونه، ګرځنده کلینیکونه، ګرځنده ښوونځي، د میشتېدنې ځایونه، د لوړو زده کړو زمینه، تذکیرې، رایه ورکونه، په سیمه ییز او مرکزي حکومتکولۍ کې سهم، سرپنه، ژورې څاګانې او کوچاني ښارګوټي هغه څه دي چې کوچان په اوسنۍ پرمختللې نړۍ کې لا هم ورڅخه بې برخې دي. د دوی په خبره په دې پیړۍ کې کوچان له ډېری نورو ستونزو سره هم مخ شوي وو چې نه یې ښه روغتیا، نه ښه اقتصاد او نه یې ښه ژوند تیر کړ. حاجي منان کوچی تقریبا 90 کلن دی. دی 14 پیړۍ د کوچانو لپاره د ناورین پیړۍ یادوي. حاجي منان کوچی وایي په دغه پیړۍ کې مورمې، خره، اوښان او د ژوند هر څه له لاسه ووتل.
دا یو د ناورین پیړۍ وه. کوچانو باندې کاخته وه، کوچانو باندې زیږتونه وو، کوچانو باندې ورانی او تباهي وه. شفقت چا نه وو. تا تر هم بچانو کوچان یې بیچاره مخلص دی او کومکونه نه ورسره کېږي. کوچانو باندې په یو ناورین شپې دي تېرېږي.
حاجی منان زیاتوي د کوچیانو محصولات د افغانستان لپاره یو ستر اقتصادي فرصت دی، خو وایي په تېره پیړۍ کې حکومتونو له دغه فرصت څخه ګټه پورته نه کړه. بورجان کوچی بیا 25 کلن ځوان دی. دی هم د تیرې پیړۍ له ناخوالو سر ټکوي. نوموړی زیاتوي د کوچیانو د ژوند د ښه والي لپاره د عصري مالدارۍ پراختیا، د غوښو د تولید ابیاري، د لبنیاتو، وړیو، کشمیري او غالیو د صنعت وده هغه څه دي چې د کوچیانو اقتصاد ورسره پیاوړی کیږي، خو هیچا هم په دغه برخه کې مرستنه ورسره کړې. بورجان زیاتوي د مالدارۍ تعلیم، د تګ راتګ لارې په ماینونو پوښېدل، تر ډیره د څارویو نه واکسینېدل، د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی، ترانسپورټي اسانتیاوې نه برابرېدل، د شهیدانو او معلولینو پیسو ته نه لاسرسی د کوچیانو ژوند تریخ کړی و.
فرض مثال لومړۍ ستونزه چې ده، سرځایونه غصب شوي دي، بعضې له دولت لخوا څخه لکه د بهسود و غازی ناور شي. دوهمه ستونزه سي کوچیان ورسره مخامخ دي، هغه د صحت برخه کې دي. درېمه ستونزه سي کوچیان ورسره مخامخ دي، هغه هم د تعلیم برخه ده. څلورمه ستونزه سي کوچیان ورسره مخامخ شوی دي، هغه تذکری دي.
نورجمال کوچی بیا تقریبا 10 کلن ځوان دی. دی په دې وروستیو کلونو کې ځای سوی او اوس د غزنی پوهنې په ریاست کې مامور دی. نورجمال وایي که څه هم تر یوې اندازې کوچیان په دغه پیړۍ کې ځای سول، تعلیمونه یې وکړل، دولتي دندې یې ترسره کړې، خو په ټوله کې بیا سخت اقتصادي زیانونه ولیدل. د ده په خبره د کوچیانو مینې او څړځایونه یا خو غصب سول او یا هلته کوچیان نه ورپرېښودل کېږي.
تیره پیړۍ د کوچیانو لپاره ډیره زیانمنونکې پیړۍ وه. د کوچیانو لپاره د کوچیانو هغه مینې پخوانۍ دي، زرو کلو کومې مینې وې مثال، هغه مینې له لاسه ووتلې، په دې کې شک نشته. هغه لپچرونه، هغه مینه ځایونه چې د کوچیانو ژوند په هغو لپچرو تړلی و، یا مثال د دوی هغه مالداري سې وه، هغه له لاسه ورکړه. په دې خاطر باندې چې لپچر نه وي خو حتماً مالداري هم له منځه ځي.
نورجمال وایي کوچیانو پوره پیړۍ د افغان حکومت د پلانونو او فرمانونو د منظورۍ په تمه تېره کړه چې پر مټ یې د کوچیانو ستونزې هوارې سي، خو لا هم نه دي هوارې سوي. نوموړی زیاتوي په وار وار یې خپلې ستونزې د وخت له چارواکو په ولسي جرګه کې د کوچیانو له استازو او ولسمشرانو سره هم شریکې کړې دي، خو تر اوسه پورې هیڅ پاملرنه نه ده ورته سوې. نورجمال وایي په راتلونکي کې مله حکومت څخه د مالدارۍ د ودې، کوچیانو ته د ځمکو ورکول، د کوچیانو د کدرونو جذبول، په ملي پیوستون پروګرام کې کوچیانو ته ونډې ورکول او د کوچیانو حقونو ته پاملرنه کول غوښتنې دي چې په تېره پیړۍ کې هیڅ پام نه ورته سوی. کوچیان وایي که څه هم د 14 پیړۍ په وروستیو 2 لسیزو کې په افغانستان کې زیاتې مرستې سوي دي، خو کوچیان ورڅخه بې برخې دي. دوی وایي د تېرې پیړۍ په وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وار وار ورسره ژمنې کړې دي چې له اساسي قانون سره سم به د کوچیانو د میشتېدنې او زده کړو په ګډون د دوی ټولې ستونزې په اساسي توګه حل کړي، خو لا هم هیڅ ګام نه دی پورته سوی. د کلو او پراختیا وزارت هم څه موده وړاندې ویلي و چې د کوچیانو ستونزو ته په کتو افغان حکومت د کوچیانو د ژوند ښه کولو لپاره لستوني بډ وهلي. د هغوی د ژوند او اقتصاد د ښه کولو لپاره یې تر 2022 کال پورې ورته 30 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. په ولسي جرګه کې د کوچیانو وکیل لون کوچی هم وایي هڅه به کوي چې په راتلونکي کې کوچیانو ته حق ترلاسه کړي. د ده په خبره په تېره پیړۍ کې هیڅ حق نه و ورکول سوی.
رئیس جمهور یې خاص فرمان ورکو د ټولو امنیتي ځواکونو لپاره به د یو رسته د کوچانو عمومي ریاست سره د کوچانو لمالدارانو به د یو وخت اخلي او امنیتي ځواکونه ته به ورکول کېده. تېر شپه مې د حکومت ورکول چې ولې تر اوسه عمل شوی نه ده، په دې هڅه کې یو څو سواري ماسې کړي دي.
افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره یو له بدو هیوادونو بلل کېږي، خو د کوچیو مېرمنو ژوند بیا د افغانستان د نورو ښځو په پرتله له ډېرو سختیو او کړاوونو ډک دی. په کم عمری ودېدل، له روغتیایي او تعلیمي اسانتیاوو لرې پاتې کېدل، درانه کارونه کول، د زیږون پر وخت د کوچۍ مور او ماشوم مړینه، سرزګي او ګرمي تېرول او نورې سختۍ ګالل هغه څه دي چې دغه مېرمنې ورسره مخ وې. ومې غوښتل چې په راتلونکي کې د کوچاني مېرمنو د ژوند ښه کولو او ستونزو له منځه وړلو مسله په ولسي جرګه کې د کوچانو له استازي فرزانې کوچۍ سره شریکه کړم، خو په بیا بیا ټلیفون کولو سربېره هم خبرو کولو ته تیار نه سوه. دا په داسې حال کې ده چې د کوچانو ماشومانو ژوند او حال هم په تیره پیړۍ کې کوچاني مېرمنو ته ورته ګڼل کېږي. که څه هم چې کوچان تیره څوارلسمه پیړۍ د خپل ژوند، اقتصاد او مالداري لپاره د ناورین پیړۍ ګڼي، خو تمه لري چې راتلونکی به یې ښه شي.
اوس هم د ښځو په ارتباط یو مفصل راپور لرو چې فریبا ظاهر چمتو کړی.
د څوارلسمې لمریزې پیړۍ پیل په افغاني ټولنه کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پرمختګ او برابرۍ نوی رنګ راوړ.
خانمان جمع شده، مادر خودم، نه فقط مادر کلانم، میگفتم که شما اولاداتم درست تربیه کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا عمو برادرش عمو گیلاس آب برای خواهر خود ببره.
د افغانستان د خپلواکۍ او دیموکراسۍ د بنسټګر پاچا امان الله خان او ملکه ثریا یوازنی پاتلور شهزادګۍ انډیا راغلی چې د دې د مور او پلار د کارنامو ژوندۍ تاریخ بللای سو.
ملکه ثریا همیشه به خانمای افغان گپ میزد. او وقت سخت بود گپ زدنم با ملت، برای که نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگر خانما جمع.
هم دغه غږونو د دې مریضې پیړۍ پیل د ښځو د غورځنګونو سره مل کړ، او چې ته ورسېدل خو د وخت په تېرېدو بېرته خنډونه ورته جوړ سول، او په دې توګه دغه سفر تر ننه پورې په مختلفو واکمنیو کې بیل پړاوونه ووهل. شهزادګۍ انډیا وایي مورې چې کله په شل کلنۍ کې ملکه سوه، پوه سوه چې ژوند یې اوس بدل سوی دی او د افغانستان د ښځو پر وړاندې مهم مسؤلیتونه لري.
و وقت ملکه شد فهمید که اون زندگی که داشت دیگه فرق کرده، حالا یک مسئولیت داشت.
همدغه مسولیت احساس و چې تر یو شمیر بهرنیو سفرونو وروسته د افغان میرمنو لپاره د ملکه ثریا هوډ لاک لکسو او له خپل کورنۍ څخه دا سفر پیل کړ. په لومړي ځل یې په 1900 او 1903 کلونو کې د مستورات په نامه د نجونو لپاره د لومړني ښوونځي او روغتون بنسټ کېښود. لومړني زده کوونکي خپل لونه وي. په همدې کال یې د خپلې مور اسما رسمیه په مشرۍ د ارشاد نسوان په نامه چاپي خپرونه هم پیل کړه، او دغه راز یې د ښځو لپاره په لسګونو داسې ګامونه واخیستل چې که د ټولنې د یوې برخې لپاره د هیلو هنداره وه، خو بلې برخې بیا د نه منلو او نه زغملو اور پکې تازه کاوه. په پغمان کې په لوی جرګې کې د شامان الله ترڅنګ د مخپټې حجاب پرته د ملکې ثریا ګډون هم د ښځو لپاره د نوي بدلونونو پایل و، او همې پر وړاندې د نه ویلو پایلامه. په دې جرګې کې چې له ټول افغانستان څخه با نفوذ خلک راټول سوي وو، د نجونو لپاره د واده کولو عمر 18 کلنۍ وټاکل سوه. تر یوې ته ډېرو مېرمنو درلودل منع سوه، او دغه راز یو شمېر نجونې د زده کړو لپاره له هېواده بهر واستول سوې. خو ټولنې بل څه ویل. په 1901 کال کې حبیب الله خان کلکانی د خپلې نه میاشتنی واکمنۍ پر مهال د امان الله خان د اصلاحي پروګرامونو سره د مخالفت په دود د ښځو ژوندۍ وتړل، د ولي له اجازه پرته یې له کوره د نجونو او ښځو وتل منع کړل، او د هغو میرمنو چې د زده کړو لپاره بهر استول سوي وې د بیرته راتګ فرمان ورکړ. تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې نادر خان هم د تیرې دورې تجربې ته په کتو د دې لپاره چې د ښځو بیا راپورته کېدلې د واکمنۍ دوام ته خنډ نسي، نو د ښځو له تعلیمي بهیره تیر سو. د پښتو ژبې څېړونکی او لیکوال حبیب الله رفی وایي نادر خان په 1908 کال کې د ښځو تعلیم ته د یوې ستونزې په سترګه وکتل.
د نادر خان حکومت چې راغی هغو د داسې یو پورېاغنه کار واخیست پالیسۍ نه چې د نجونو موضوع یې بالکل په ځای پرېښوده، فقط د هلکانو ښوونځي را ژوندي کړل او هغه څه چې جنجال پکې نه و، څه په څه باندې چې جنجال پېښ شوی و د هغو ټولو نه تېر شو.
ښځې شاوخوا څلور کاله په څنډه کې پاته سوې، خو په 1912 کال کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ښځو غورځنګ او پرمختګ بېرته رنګ واخیست. په تاریخي لیکونو کې لولو چې په دې دوره کې د نجونو د زده کړو او ودې په برخه کې له لاسه وتلي امکانات بېرته راژوندي سول، ښوونځي ډېر سول، افغان ښځو په ټولنه کې خپل حیثیت او ځای ومونده، او په لومړي ځل افغان میرمنې په سیاسي ډګر کې د مخکښو په توګه رامخته سوې او د وزارت او وکالت تر څوکیو ورسېدې. د ښځو د حقونو د فیلی کوالا او پلاتون کې شریفه شریف دا دوره داسې انزوروي.
په تدریجي او محافظه‌کارانه توګه خو بیر د ښځو د پرمختګونو روان شول، د نجونو ښوونځي پرانستل شوې، ښځو ته د کار زمینې برابر شوې په هر ساحه کې، د زده کړې زمینې په هر ساحه کې. ما اوریدلی چې ډاکټران چادرې سره طب پوهنځي ته تللې او زده کړې کولې.
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په 40 کلنه دوره کې نه یوازې د تعلیمي مؤسسو دروازې پرانستل سوې، بلکې ښځو ته زمينه برابر سوې چې په نورو برخو کې هم خپل استعدادونه ښکاره کړي. لومړنۍ ښځینه سندرغړی میرمن پروین د همدې ادعا یو بیلګه بللی سو چې جرأت یې وکړ په 1909 کال کې د لومړنۍ افغان ښځینه سندرغړی په توګه رامخته سي او د راډیو افغانستان له لارې سندرې وویلې. ټولنیزو دودونه هغه اړېسته چې خپل هنر تر چادرۍ لاندې تر خپلو مینهوالو ورسوي. د وخت په تېرېدو یې د افغانستان پر ټلویزیون په لوڅ مخ هم سندرې ویلې دي، او په دې توګه یې نورو افغان هنرمندو میرمنو ته د خپلو استعدادونو د ښودلو لپاره لار پرانسته. نورې میرمنې لکه میرمن رخشانه، میرمن جیلا، استاد نحواش، میرمن پرستو او داسې نورې هم راغلې دي، او په دې توګه د ښځو سندرې او هنر د یو معمول رسم په توګه ومنل سو. په 1912 کال کې په لومړي ځل میرمن مجله د نفیسه شایق مبارز په مشرۍ چاپ سوه. په همدې دوره کې ښځینه نطاقانی په راډیو کې وګمارل سوې. لطیفه کبیر سراج لومړنۍ میرمن و چې له چادرۍ سره راډیو ته تله او خبرونه یې لوستل. میرمن سراج د سردار عنایت الله خان لور او د شاه امان الله خان وریره وه. دا په عین وخت کې د افغانستان د ښځو د غورځنګ یوه وتلې فعاله هم وه. د او خورې زینب د افغانستان د تیاتر په ودی کې هم د پاموړ رول لوبولی او په ګډه زینب نندارې ته وده ورکړې وه. له هنر نیولې بیا د روغتیا، مخابراتو، د پوځ او پولیسو او حتی تر قضا پورې افغان میرمنو د کار کولو ته لار وموندله، خو له چادرۍ سره. په 1918 کال کې د هغې دورې صدر اعظم داود خان د خپلواکۍ جشن په مناسبت اعلان وکړ چې ښځې مجبورې نه دي چې حتمي دي چادر یا مخ پټۍ حجاب واغوندي. دا ځل هم د سلطنتي کورنۍ غړي ښځو ته د انتخاب د حق ورکولو په دې لاره کې مخکښ شول. له دې سره د حکومت د لوړ پوړو چارواکو لوڼو او میرمنو په لوڅ مخکار او تحصیل ته دوام ورکړ. دا دود په تدریج عامو خلکو ته هم ورسېد. د ښځو د حقونو فعاله محبوبه سراج په همدې دوره کې خپله کیسه کوي.
سردار داود خان که آمد اونو برای یادم میآیه که سینمای زینب بود.
سردار داود خان چې راغی په یاد می دي چې د سینما زینب پر زینو ودرید. یو شمیر شدی هلته ورو بللی. زه په شپږم ټولګي کې وم او په داسې مرحله کې وم چې ښوونځي د چادرې د اغوستلو امر کړی وو. په همدې ورځ داود خان میرمنو ته وویل چې سر لننه تاسو مجبوری نه یاست چې چادرې واغوندی. په یاد می دي چې د مور می اوښکې راغلې او ماته یې وویل چې لوری تنوره تری خلاصه ای او حتمی نده چی چادری واغوندی. ما هم بیا نواغوستله.
تو دیگه چادری لازم نیست که پوشی و من نپوشیدم.
په همدې دوره کې وو چې شوزو د پرمختګونو په یو بل پټه هم شکشه شو ده او سیاست ته مخه کړه. د شوزو دیموکراتیک سازمان چې د شوزو د حقونو د ملاتړ لپاره په 1975 لمریز کال کې جوړ شو، د همدې ګامونو یو بیلګه وه. انا هیتا راتبزاد یادولی سو چې د دې سازمان مشري یې کوله. ښاغلی رفی د محمد ظاهر شاه د 30 کلنې واکمنۍ په دې برخه کې چې د ډیموکراسۍ لسیزه بلل سوې ده، د شوزو فعالیتونه داسې یادوي.
د ډیموکراسۍ پرسیزه کې ښځې وتوانېدي چې شورا ته ولاړې شي، ولسي جرګې غړې شي، په کابینه کې ښځو ته موقع ورکړه شوه. کوبرا نورزایی د روغتیا وزیره شوه. په دې ترتیب ښځو بېرته عادي حالت ته راوګرځېدې، تعلیمات شروع کړل.
خو د ښځو حقونو مدافع لیکوال او پلټونکی شریفه شریف وایي دا پرمختګ یوازې په لویو ښارونو پورې محدود و.
په هغه وخت کې چې موږ لویدو، د ښځو نمونه په هره ساحه کې وي، په کابینه کې، په سیاست کې، په پارلمان کې وکیلان ښځې وکیلانې وي، په کابینه کې حداقل یوه وزیره مو درلوده ښځه، په د هنر او سینما په ساحه کې، رادیو کې، تلویزیون خو اوله وختو کې نه و. خو یوه خبره باید وکم او زه غواړم چې دا ووایم چې دا په دې معنا نه ده چې د داوود خان او یا د ظاهر شاه د دورې په وخت کې د ښځو ټول بشري حقونه تامین ول. اول خو دا ټول پرمختګونه او دا زمینی په لویو ښارونو کې او په تیره په کابل کې متمرکز وي. اطرافو کې دا پرمختګ دا بهیر ډیر په کندې سره روانو. زه خپله مثلا زه اروزګان کې وم، ما څلورم ټولګي نه تر شپږمه پورې ما د الکانو په ښوونځي کې درس وایلی، ځکه د نجونو مکتب نه و.
آغلی شریف دا هم وایي چې د ظاهر شاه او داود خان په دورو کې افغان ښځې د سیمې په سطحه په مخکښو ښځو کې راتلې. په 1252 لمریز کال کې د شاهي نظام په نسکورېدو او د لمړني جمهوري نظام په راتګ د ښځو غورځنګ خپل عادي حرکت ته دوام ورکړ. په 1955 کال کې د هیواد د نظام په بدلېدو سره د هغو رژیمونو 14 کلنه دوره پیل شوه چې تر ډېره د پخواني شوروي اتحاد ملاتړ درلود. دې نظام خپلې لوړې ژورې درلودې او افغان میرمنې هم په دې لوړو ژورو کې بې اغېزه پاتې نه سوې. میرمنې د زده کړو، کار او فردي ازادیو په برخه کې تر یوه حده پرمخ ولاړې، خو لا یې هم په ټولنه کې منتقدین درلود. محبوبه سراج په دې باور ده چې هغه مهال د ښځو د حقونو په برخه کې بنسټیز کارونه ونسول.
د وخت بسیار از ان افغانستان مالدار استفاده های
هغه مهال له ښځو ابزاري استفاده وسوه. مثلا له هغه څخه به تبلیغاتي کار اخیسته، هر شیبه به سر پوړنی ور پر سر کول او سړکونو ته به را ایستلې. زه فکر نه کوم چې ټولې به هغه کار ته حاضر وي، ځکه افغان جونې چې زه پیژنم ډېرې محجوبې دي.
لیکوال حبیب الله رفی وایي په ټولنیز او سیاسي بهیر کې د ښځو ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول، ځکه دا ډیر چټک بدلون و چې په نتیجه کې د ښځو فعالیتونه هم اغیزمن سول. د خلکو کرکې تر هغه په زیاتېدو سوې چې حتی د نظام په ړنګېدو کې هم ونډه د پام وړ بلل کېږي. افغان شنونکی حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه داسې وایي:
زیاترین عکس العمل هم هغه چټک قدمونه چې د ښځو په اړوند باندې واخیسته، فکر کوم چې خلک یې نگران کړو، ځکه هغه په اعتماد کې وانخیسته. څوک اعتماد کې وانخیسته؟ بالاخره څه شو؟ هغه نظام هم سقوط وکړ، شوروي بالاخره مداخله وکړه او نننۍ بدبختي چې دوام لري.
د ډاکټر نجیب الله واکمنۍ هم د ښځو د فعالیتونو لپاره یو روښانه دوره وه، خو په عین وخت کې داسې مرحلې ته رسېدلې وه چې مخالفتونه پکې اوج ته ورسېدل. فتنه نجیب د هغه وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله میرمن ده چې وایي د هغه وخت حکومت نه یوازې د مرکز بلکې د ولایتونو میرمنو ته هم ځانګړی پام کاوه.
نظر به عمول جنجال ها و مشکلات زنایی که
د هغو ښځو ستونزو ته په پام چې په ولایتونو کې او یا هم په مرکز کې وي، د ښځو سازمان خپل پروګرامونه درلودل چې لمخې مرستې کولې. د دې سازمان او په ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب نجیب الله ډیر پام دی ته و چې ویل یې ښځې د افغانستان د ټولنې نیمایي برخه ده او له دوی سره باید هر ډول مرسته وسي چې باسواده سي او د هیواد په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
وضعی برای ترقی به شده تشوار کرده.
په دې وخت کې کارونو ته د ښځو د جذب لپاره هڅې کېدلې. هغوی په لوړو مهمو دولتي څوکیو کې کار کاوه، خو د دې اقداماتو منتقدین هم سته. فتنه ګیلانی چې په دې دوره کې د افغانستان د ښځو ټولنې مشره وه او په جهاد کې برخه درلوده، د ښځو لپاره د ډاکټر نجیب د دورې ځینې پروګرامونه یوازې د شعار تر حده ګڼي.
ډاکټر نجیب په وخت کې البته هغه ښځو لپاره ډېر پروګرامونه وو، تر ازادي انوان لاندې یا دموکراسي، مګر متاسفانه کلي په بندونه په ولایتونو کې په قریجات کې ښځو دپاره کوم خاص پروګرام د دوی هم نه وو، او شعارونه ډېره زیاته وو د دموکراسي د ازادي د عقد شعارونه وو دا شیونه، او د ښځو نه ځینې لکه ناروا هم استفاده کړو د دوی په سخت کارونه کې دوی واچولو.
1992 میلادي کال د افغانانو او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره د یو بل فصل دی. د کورنیو جګړو پایل چې میلیونونه کسانو ته پکې مرچوب لواوښته او یا هم بې ځایه سول، ډېره قرباني ښځو ورکړه. د مجاهدینو په څلور کلنو واکمنۍ کې د کورنیو جګړو اوج و. په دې دوره کې د نجونو تعلیم بند نه سو، خو یوه فتوا ورکړل سوه چې له مخې یې د نجونو او هلکانو ګډ کار او ګډ تعلیم ته اجازه نه وه. امنیتی وضعیت هم په دې دوره کې داسې نه و چې ښځې دې په ډاډه زړه کار یا سبق ته ولاړې سي، نو همدا کورنۍ جګړې سبب سوی چې ښځې په کورونو کې پاتې سي. فتنه ګیلانی په دې دوره کې د ښځو لپاره د پروګرامونو پر نشتوالي انتقاد کوي.
یو تنظیم یو خبرې کړو، یو قومندان یو خبرې کړو، یو وایي چې دیوال جوړ کړو د ښځو پر مانځ او د سړي پر، یو وایي چادر به واچو، یو وایي چې صدای پایش بیرون نبرایه، مثلا نغواز و چت نشی. دست یو قسم تون نظر و افراطی غنده دودی فکرون مثلا پامنس کرالو چه سوک وایی چه دودی پلاس که پرگرام و برنامه و شزو ده پاره و قخل پاره و آزادی ده پاره بلکل نو دا وقت دا مصروف شو. سلور کال که چی پا قدرت و مجایدین تون سلور کال پا جنگون پیر شو او شزو دیست ده مولیدن.
شای پتیرو سلو کلونو کې د شوز لپاره تر ټولو تیاره دوره د طالبانو 15 کلنه دوره و چې په 1990 کال کې پایل شو. په دې وخت کې شوز حتی له کوره د باندې د وتل حق نه درلود. شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو په دوره کې د شوز شاتګ پر راتلونکو نسلونو بیا غیز نه دی. له همدې کبله د شوز فعاله فوزیه کوفي وایي اوسنۍ میرمنې چې هر څومره هڅې او کار کوي هغه تش نه سي ډکولی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال رامنځته سوی وه.
Al-Qaeda terrorists plunged into the World Trade
Center. د 2001 امریکال د سپتمبر 11 په امریکا متحده ایالاتو کې هغه بریچ چې قانون یې تر افغانستان را ورسېدل او سبب شو چې زرګونه کیلومتر لیرې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړي. له دې سره په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ تاریخي دوره پایل او د اشرف غني په واکمنۍ سره یې تر ننه دوام وکړ. په دې وخت کې ښځې یو ځل بیا راپورته سوې او په ټولنه کې حضور، تعلیم، پرمختګ او حتی له بهرنیو هیوادونو سره د افغان ښځو اړیکې، تګ راتګ او تحصیل ته زمینه برابره سوه. د دې وخت یو له مهمو لاسته راوړنو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب ګڼلی سو، خو دا دوره هم له انتقادونو خالي نه ده. ځینو توندلارو ډلو د دې دورې د ښځو حرکتونه غیر اسلامي وبلل او یو ځل بیا یې د شاوخوا سلو کلونو مخکې ناره تازه کړه چې ګواکې امان الله خان په افغانستان کې د دوی په خبره د بې بندوبارۍ لاره پرانستله. اوس چې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې روانې دي، لیرې نه ښکاري چې دا ډله بیرته اوسني رژیم ته ورګډه سي. دا هغه مسله ده چې سر له اوسه یې میرمنې اندېښمنې کړې دي. د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي غړې فوزیه کوفي:
از صحبتهایی که ما با طالبا داشتیم، هنوز هم طرز فکری که طالبا دارن، هنوز هم به مو فکر
لغو خبرو چې مونږ له طالبانو سره درلوده، ښکاري چې اوس هم طالبان هغه پخوانی مفکوره لري. دوی وایي د نجونو او هلکانو تعلیم باید سره بیل وي، له ډېرو هغو نړیوالو کنونسینونو او ترونونو سره مخالف دي چې د افغانستان لخوا د ډېر جوړو شویو قوانینو تضمین کوونکي دي.
د افغان شوزو د اندیشنو په عکس العمل کې طالبان ویلي چې د پخوا پرتله یې دریځ بدل سوی او د اسلام په چوکاټ کې به شوزو ته حقونه ورکوي، خو په دې اړه یې نور توضیحات نه دي ورکړي. په دې اړه چې ولې باید د ښځې د تیرو نونسو کلونو لاسته راوړنو په برخه کې د سولې به یې پرېکړې ډېر بحثونه نه دي سوي. خو د ښځو د حقونو یوه بله فعاله صفیه صدیق بیا وایي چې سوله په افغانستان کې بیه لري.
سوله قیمت غواړي دی شک نشته، او هیله مند یو چې موږ زمونږ په ژوندانه کې وشو کړای د خپلو بچو لپاره یو داسې زیری ولرو چې هغې ته سوله وایي په افغانستان کې.
یو څه چې باید یادونه یې وسي دا ده چې په دې ټول سل کلن مزل کې تر ډیره د ښارونو ښځې د هغو واکمنانو یا رژیمونو د امکاناتو او پاملرنې څخه برخمنې وې. د افغانستان د کلیو او بانډو میرمنې نه یوازې د حاکم دود له مخې د تعلیم له حقه بې برخې دي، بلکې په ځینو هغو سیمو کې چې د قانون واکمنۍ پکښې پیکه ده، ښځې په سارۍ محاکمو کې د نارینهوو له خوا او د نارینهوو پر وړاندې په درو وهل کېږي، سنګسارېږي او له سخت تاوتریخوالي کړېږي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ